تاسو مشال ریډیو ته غوړی است. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. به حمزه بوریوال ککړ درته هر کلی وایم. په دې هله شروع جوړ او خوشاله به یست درنو دونکو. په دې ست خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. له هغه وروسته به د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه هم غوړی. خلمړی د دې ست خبرونه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه وژل دي. د افغانستان په هرات کې د مین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن برسلز ته ولاړ سي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه وژل دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم او 1 کسان نور په کورونا اخته شوي دي. د ویبپاڼې په وینا په دې کې شل تنه مړه شوي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه د مړو مجموعي شمېر 10,803 ته رسیدلی ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو دونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي چې خپل ټول سیاسي فعالیتونه ځنډولي او پر اپوزیشن هم ږغ کوي چې له ولسي غونډو ډډه وکړي. خو د اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپل د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي ته سنجیده نه دی. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې یې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی د مارچ پر 21 مشال راډیو ته وویل چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې جرګې کوي. نواب ایاز جوګیزی زیاته کړه چې لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په لورلای کې کړې، خو د ده په وینا یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاوانی مشال رډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو پرتله اوس حالات ښه شوي دي. د زیاته کړه چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژل دي. د هرات والی عبدالوحید کتالی بیګا مشال رډی ته وویل چې دا پیښه د یکشنبې په مازیګر په رباط سنگی ولسوالۍ کې شوې ده. دوی ویل چې وسلوال په خپله د افغان ځواکونو مخې ته نسي درېدای او داسې پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 21 کابل ته د خپل لومړني له اعلان شوي سفر پر مهال خبري اعلان ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. لوید استن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت څلوېشت ورځې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې ورغوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلینکن به د مارچ پر 23 او 24 د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلا مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به لیدکات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترګري پر ضد جګړه او یو شمېر نور موضوعات شامل دي. انټونی بلینکن به په برسلز ته د سفر پر مهال د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا فون در لاین او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر جوزف بوریل سره هم له کورونا وایرس ناروغۍ څخه د وتو، د اقلیم بدلون او د جمهوریت پر قوي کولو خبرې وکړي. خبرونه پای. تا تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. درنو ریډونکو اوسم تاسو پام په خبرونه کې د ریپورتونو پر لور اړوم. تاسو په خبرونه کې مورید چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي درې مت سفر غلې ده. چارواکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې د ناروغي شل تنه نور وژلي او تر شپږ زره او شپږ سوه زیات نور په اخته شوي دي. په عین وخت کې حکومتي ګوند وایي چې دوی خپلې سیاسي سرګرمۍ ځنډولې دي او پر حکومت هم غږ کوي چې له سیاسي او لسی غونډو ډډه وکړي. خو اپوزیشن بیا پر حکومت تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي ته ژمن نه دي. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف وای په دې هیواد کې په درې مسپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورځ تر بله سیوا کیږي. نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي. نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وایي چې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه خپل سیاسي پروګرامونه وځنډوي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک کې کوم سیاسي اکټیویټیز وو یا پروګرامات وو هغه پاسپورن کړی دي. او د بیا اصل وجه دا ده چې په ملک کې کوم د کرونا وایرس د پیلاوېدو شره ده دا ځل بېخي زیاته شوې ده او د هغې وجه د ایس او پی وایلیشن دی. او عوامو له سپیشلي موږ دا هدایت وکړو لکه څنګه حکومت کړي دي چې د ایس او پی باقاعده خیال وساتي او په هغه سیزنو کې لکه په بازارونو کې یا بالفرض هغه مخکینی چې کوم هدایات وو د ګورمنټ او مغه چې
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا په اړه د سرکاري ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې له درې ورځو راهیسې هر ورځ له درې زرو زیات د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلې. او د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18مه په پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوات، دیر او ملکن کې سمارټ لاک ډاون یا ټولبند لګولې او ویلي دی په دې خارونه کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. د دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانوالا، ګجرات، ملتان، سیالکوټ، لاهور، فیصل آباد او پینډی کې سمارټ لاک ډاون یا ټول بند لګولې. مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې د پاکستان پیپلز پارټي د سینیټر بهرمن تنګی نو پوښتل، نو هغه وی که حکومت په دې اړه سنجیدګي وښایي او اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلی نو دوی بور سره ودرېږي.
پاکستان کې څو پارٹی او نور ګوندونه غواړي چې پاکستان چې کومه وبا سره مخ کړه د دین تدارک شي، هغه د پاره د ملک وزیر اعظم لا لاس مخکې کول پکار دي، یو قدم چې ټول پکار دي او داسې حالات سازگار جوړوندي اپوزیشن.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل، نو هغه وی
دا وخت د کرونا دریمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دی نو هغه د کرونا ښکار شو دی. کرونا بچ کېدو یو ذریعه دا ده چې تاسو د غټ ګیدرینګ سي دي، د غټ جلسې دي، د هرې پارټۍ وي. موږ د اول ورځې نه دا خبره کوله که هغه د پی ټی آی وي او که هغه د اپوزیشن وي، چا هم جلسوی او پاغی کی ایس او پیز نب فالو کیگی، نو دغه شانتی کوم گیدرینگ سی دی پاغی باندې پابندی پکار دا. خو د بدقسمتی د کبلا دلته کرونا چې دا هغه پولیټیسایز کیگی او هر یو سیاسي جماعت چې دی هغه کرونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي. نو دا استعمالول نه دی پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي کاغه حکومتي پارټیانی دي او کاغه د اپوزیشن پارټیانی دي او کاغه عام اجتماعات دي. په څو وخت پورې پاغی باندې پابندی هم پکار دا او ورسره چې دی نو په ایس او پیز بنی عمل هم پکار دی.
ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې کرونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شوه، نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسې جلوسونه وزنډوي چې دا رنګ د کرونا مخه ونیول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن هم په دې ناروغي اخته شوي وو. هغوی له دې باوجود په دې ناروغي اخته شوي وو چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یو ستن لګولې او بله پاتې وه. تا تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو بحث پیل سو چې ځینو خلکو د وایرس پر اغېزمنتیا یا پر اثر پوښتنې راپورته کولې. زموږ همکار بشیر ګواش له ډاکټرانو سره غږیدلی چې دې موضوع ته کتنه وکړي چې دغه وایرس څومره اثر لري.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی و چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دی. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغېزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالونکي چینایي واکسین د خپل اغېز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه، س ټایم پس به هغه مدافعتي سیستم دا سر راویخ کی چې هغه به دا انټی باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټی باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو دې کې ټایم پکاري. دا خو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پازیټیو راغو.
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي، دوهم هغه تر لومړی ستنې یو ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل
د کووېډ 19 یا د کورونا چې کوم واکسین لګیږي اکثره واکسین چې دی داغه دوه ډوز وي، یو په اول نن چې ولګېدی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت داغه موږ پیدا کولای سو، ترلاسه کولای سو. نن چې ما واکسین ولګولې دغه واکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي، او بیا چې دریم هفته زه دا دویم واکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ دسی. د واکسین د اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه کوم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه لپاره کم از کم دوه هفته پکار وي. دا ان امکان وی چې زه نن واکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستی وي او دغه اثرات اوس شروع سي، چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزیټیو راسي. نو دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا واکسین چې دی دا ناکام سو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدي 95 او د روسي سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمند ښودلی دي. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولې دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نو واکسین بهتره دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لاوار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دې نه نیسي. مدا دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس دوم نیسي، نو د کووېډ 19 ناروغۍ هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي، د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 1.2 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
نوی کرونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ نون ډله وایي چې د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا فیصله شوې وه چې په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د مسلم لیگ نون وي، خو پیپلز ګوند وایي دوی غواړي چې پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اپوزیشن لیډر جوړ کړي. د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري پرون په لاهور کې وویل چې په دې فیصله کې باید بدلون ونسي. شانواز ترګزه په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز ویلي په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې وي.
یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا.
پرون د مارچ 28 په لاهور کې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز وویل د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا دا فیصله لوړاندې شو چې د سینټ چیئرمین به د پیپلز ګوند، ډپټی چیئرمین به د جمعیت علما اسلام فی ډلې، او د اپوزیشن لیډر یا مشر به د مسلم لیگ نون ډلې وي. داسې خبر نه وشوي چې ګنې که څوک چیئرمین او یا ډپټی چیئرمین جوړ نشي نو د پی ڈی ایم فیصله به بدلیږي. د پریس کانفرنس په دوران د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم موجود و، خو د اپوزیشن لیډر پوښتنه له مریم نواز نه وشوه نو هغه یې ځواب ورکړ. درې ورځې وړاندې داسې خبرونه په میډیا خواره شوي چې ګنې پاکستان پیپلز ګوند کوشش کوي دوی د اپوزیشن لیډر دپاره خپل هم کوم کاندید مقرر کړي. نو هم د دغې خبرې د پخلي دپاره مې د مارچ 28 د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات او د قومي اسمبلی پخوانی ډپټی سپیکر فیصل کریم کونډی سره رابطه وکړه. نو وی ویل دوی غواړي اپوزیشن لیډر د پاکستان پیپلز ګوند وي. فیصل کریم کونډی د دې پوښتنې په ځواب کې چې کوم مسلم لیگ نون خپل او پیپلز ګوند خپل د اپوزیشن لیډر په څوکۍ تنان مقرروي، آیا داسې خو به نه وي چې بیا پی ڈی ایم مات شي؟ نو ویل چې نه، ځکه پی ڈی ایم وړاندې دا فیصله هم کړې وه چې د مارچ 25 به اسلام آباد ته لانګ مارچ کیږي، خو هغه فیصله واپس شوه. نو ده وویل چې ممکن ده پی ڈی ایم د دوی سره د یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن لیډر په جوړولو کې راضي شي. یاد دی چې د پیپلز ګوند دریز دی چې ګنې دوی په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف وروستو په دویم نمبر له ټولو زیاتې نمایندګۍ لري او د سینیټرانو شمېر شل دی، خو بلخوا یوازې د مسلم لیگ نون 13، جمعیت علما اسلام 15، عوامي نیشنل پارټي 2، او د پی ڈی ایم د نورو سیاسي ډلو هم 2-2 او یو یو شمېر کې سینیټران شته دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پدې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورېدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یست. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشران د بدامنۍ پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی پاسیمه کې دوی وایي چې پاسیمه کې حالات ورستر بلی خرابېږي، خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي. دوی په اولس کې د بیداری لپاره د صوبې په پښتون مېشتو ضلعو کې جرګې کوي، خو حکومت وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې دوی پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي. د حکومت ویاند برعکس ادعا کوي چې د په وینا حالات د تیرو دوه کلونو پرتله اوس ښه شوي دي. په دې اړه رپورټ لنډې دمې وروسته. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلي مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشر کوونکی د پښتون ولسی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال رادیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلع کې نه، بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې د سترګو زده کړه کوي، د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل قوم نه، د پریکټیکل قوم. په سترګو شی وویني او دوی خپله محسوسه کړي، بیا دوی راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بېل بېلو، او د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې روغ کلاسپلا پښین، یعنی څه پښتانه څه ضلع دي، په دې ټولو کې خلک جرګې غواړي او امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي.
نوموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګه سي.
دا قومي مسلې سي دي، دا حل کېدل غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن له وطن وسایل لوټېږي، روزګار نشته، یعنی ترقیاتی کارونه نشته. د هغې څخه برایانې زیږي، مطلب غلاوي، د سود کاروبار، نشه او ورشام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبایي مخکش او پخوانی صوبایي وزیر مولانا فیض الله مشال رډی ته وویل چې له دوی سره بیل جرګو بل لار نه ده پاتې شوی. دوی وویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي چې خلکو د کلیو په کچا د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوسه دي، هر کلی کې کمیټې نه جوړې شوي کېږي. پوره شپه ګرځي د 15 بجو پورې چې دلته یو غل نشره، یو ډاکه نه ووهي، یو کور دغل نه واوړي. یعنی حکومت نام نشان هم نه، صرف برای نام انتظامیه خو سب برای نام حکومت سره، لیکن په صحیح معنا باندې عملي طور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلک به دغه ته مجبور شو چې ځان حفاظت په خپله کې، په هرې جله کې دغه غلاوي دي، ډاکې دي، خلک پریشان دي، په کور کې دننه محفوظه نه دي، له کور راوځي ګاډۍ محفوظه نه دي، عزت محفوظه نه دي، مال محفوظه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان عثمان خیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نوموړي په دې اړه مشال رډی ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردی اغوستې وې.
داسې خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګه دریشه کړی وي، مطلب هغه دوی کیپ هم د پولیس رنګه وي، هلته مخ د سونډې د سپږمې دای په کښنې دسمال باندې پټ کړی ولی، او د تور کالی په غاړو، کم جکټان سي په غاړو، دا د پولیس خو یو خو ګرسره کم پر زنو دی خاطی، نو هغه له شام پولیس لیکلی. هغه دی په دغه اکثر اوس دا کوي، مطلب اوس په مالا په گلی کې روان دي، اوس پولیس والا شپې روان خامخا خلک دغه سره پولیس والا دی روان، دغه ګشت کوي بچي. اوس کبل عام سره روان په 2 بجې په 3 بجې خو د مالې خلک څوک پراوت، هغه درسته چیرې ځي. نو دا رنګه دوی په دا طریقه باندې د پولیس په ورده کې بیا کلاشونکوفونه ورسره وو، لغله سره موشن توپنچه یا بل شی ورسره له ده سره کلاشونکوفونه وو.
د بلوچستان د حکومت له ویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنیو سترګې پټې کړې دي او که څنګه. هغه دا خبره رد کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بې توفیره ګامونه اخلي. لیاقت شاهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لائن آرڈر سچویشن بہتر سا ہوئی تھی بیا شش کال چې دی د 13 کال په مقابله کې 73% تر 70% لائن آرڈر سچویشن بہتر سا ہوئی تھی نو مجموعی طور چې دی کم صورتحال په بلوچستان کې د لائن آرڈر د سٹریٹ کرائم رنګ نه هو صورتحال نه دی
خو لیاقت شوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږست د امریکا د دفاع وزیر وایل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه لولس مشر جو بایدن سره ده لوید استن دا خبره پرون په کابل کې وکړه نوموړی پرون په نا اعلان شوی سفر د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولس مشر اشرف غنی سره هم لیده کاته وکړل په دې اړه تفصیل د اسد الله الدین په دې رپورټ کې اورو
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لمړنۍ غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي نو مولوی ویلی د ښکارا ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډیره لوړه پاتې ده
دا ښکارا ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي زما په فکر کدا کموالی راشي دا د یو رښتینی ګټور ډیپلوماټیک کار لپاره شرایطو ته لار پرانیزي
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلی آستن ویلی وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوې او کنه خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې
د کابل له سفر وروسته ښاغلی آستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډیر ګټور وو دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوهې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي کنه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 10000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
Thank you. مشال ریډیو ته ورجیاست د نوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوې دي د خبرونو لنډیز تم پام راړو. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږتر لږه 40 تنه وژلې دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم او 1 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. د ویبپاڼې په وینا په دې کې 40 تنه مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه د مړو مجموعي شمېر 10,803 ته رسیدلې. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي چې صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي په سیمو کې یا حالات اوس دې ځای ته رسیدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز جوګیزي د مارچ پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې جرګې کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانه ادعا کوي چې د تیرو دوو کلونو پرتله اوس حالات ښه شوي دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلې دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالی بیګا مشال رډي تول چې دا پیښه د یکشنبې په مازګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني نااعلان شوي سفر پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپای ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمین برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې له اروپای ټولنې سره اړیکې ورغوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو اوسم تاسو پام د مشال ریډیو اونیزي خبرونه روشانه مستقبل ته راړوم. د دې خبرونه کوربه منور شادي او تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخبرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسولیم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غوښنه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکړ او د امتحان لپاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لپاره مخبر شو او اسلامک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټان لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باندې رجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته انلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل واره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوشن کې د فزیکس میت همدارنګه کیمستری او نور جنرال کوشن هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي، ستاسو پاسپورت راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاهدنامه یې دا شاهدنامه چک کول دي، نو یو څه تپوسونه دي، بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي که افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه مادګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اگر تیر کلونو کې چیز مونږ په کم کال کې ټیسټ البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګی دا تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګی دا، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دی واغسته نو ډیر زړه ټیسټ هم واغسته، ډیر زړه اناونس کړ او همدارنګه ډیر زړه سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی دنه په سلور میشته کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده، او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپۍ ورکول کیږي. چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوی دی، یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000 نو پیغام چې ایچ ای سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کو کوي د په دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکیږي او کلګه او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی، نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم، له مختلفو ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي، نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړی ما. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته دي کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. لانو موله مو پختلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه یې داس کالرشپونه تر لاسه کولې شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټوډنټس دا د چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی، یعنی فارم به د دې پر کېږي، آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي، ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فیل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي، دا انو سی دی ایم بی سی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې دې ایډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونګه دې ځا په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز دا کړی دي، افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي، چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته، نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی په دې چې یو همسایه ملک دی، نو دې ډېر لري تاک د پاره هم دې ته ضرورت نشته، چې کله دی زو غړي بر خپل ملک نم ترلای شي زموږ یې سمر آف دی سمر کې دی خپل ملک وزټ کول شي او بل تعلیمي خه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډېر نږدې ملک هم تر او بل دا فرق نشي دي چې دې خلک موږ ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه درته موږ ډېر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوهیږي نه یو لارې چارې نه پوهیږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوي یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یو لاندې د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې حقلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نمخته خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو منلا سي زما خو مکتب خلاص او سکول نه خلاص زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخواله راځي او کسنګ فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه د کفاره ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې موږ اغا غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زديږي کې ادمه ته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده څنګه یې کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمستر هم تیر کړی ده بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینار خیلی ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستی دی د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او کې او اسلامک یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو د سره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکی په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامي یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو زما اته کالو شو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه د آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي
او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اونیزه خبرونه روښانه مستقبل مو اوریده چې منور شاو وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه ځنځیرونه وړاندې کوو چې دغه خبرونې کوربه بیا شاهین بنیرای دی.
سلام شه اوریدونکو په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیره يم. د خیبر پختونخوا د سواد غریزه سیمه کې یو خوا د فطرت پرنګونو خيسته ده، نو بل خوا دلته د شاعرۍ او موسیقۍ یو زورور روایت هم پاتې شوی دی. خو د کال 1900 د لسیزې نه وروسته چې کله سخت دریزه فکر وده وکړه او بیا په کال 2001 کې وسلوالو ډلو سواد ونیولو، نو د دې سیمې شاعران، موسیقاران او سندرغاړي هم د ژوند د خطر سره مخ شو. د دغه سیمې په موسیقۍ او کلتوري هلو ځلو کې کوم بدلونونه راغلي دي؟ نن په دغه موضوع د لیکوال او څیړنکار زبیر توروالی خبرې اورو. زبیر توروالی وایي چې په سوات او اړوند سیمو کې د ګندارا تهذیب د رامنځته کېدو نه وړاندې هم موسیقي د ورځني ژوند یو مهمه برخه وه چې د دغه غریزو سیمو ولسونه به پکې د خپل ژوند او ارمان څرګندونه کوله. نوموړی وایي چې د سوات کوهستان قبیلو خپل شاعري یا موسیقي نه ده لیکلې، بلکې دغه روایت له مودو راهیسې له یوه نسله بل ته منتقل شوی دی. زبیر توروالی وایي چې دا ولسی سندرې وې چې خواوشا او یا فیصده د سیمې ښځو جوړې کړې وې او بیا به د غم او خوشحالۍ پر مهال د موسیقۍ د سازونو سره ویلې.
سوات کې کم چې د پری ګندارا سیولایزیشن یا کلتور و هغه درادہ چې کم مہابھارت کې ذکر شوی دی او هغه ته د غم وی ډارډک هم وی دار دی. کم عقائد چې یا کلتور چې واقع سره موسیقي تړلې یو شی و، لکه جنازو سره هغه وخت کې به موسیقي وا، ژوند کم دغه چیزونو هغه کې موسیقي وا، لکه پښتنو نه علاوه سوات کې چې کم نور قومونه اوسېږي هغه توروالیان یا گاوریان دي. کم ہوتا چې پښتانه کوستانیان وایي یو توروالیانو کې ډېر یو غټ روایت پاتې دی د شاعري او د موسیقي. زمونږ په توروالی شاعرۍ کې لکه دو صنفونه بنیادی دي. یو ته وو ویل کېږي وو او بل ته پھل. دا ډېر لکه قدیم زوړ روایتو کې راغلی دي. او بله دا خبره ده چې زمونږ چونکې دا ژبې چې دي په تحریر کې نه وو، لکه د دې تحریری نظام به نه وو، نو لکه کم شاعری چې کېده هغه د سنگنګ دپاره کېده. لکه بنیادی خبره دا وه د هغه څه مخصوص طبقې سره د هغې تعلق نه وو زموږ په دې توروالیانو کې. او په دې کې به زنانه ډېر زیات کنټریبیوشن وو.
سوال قبول دو خورا.
توروالی زیاتوي چې په سیمه کې په شپاړسمه صدۍ کې د یوسفزو د راتګ نه وروستو ځینې کلتوري قدرونه بدل شو او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د نوموړي په وینا ډېر لرغوني دودونه له منځه تللي دي. په سیمه کې د موسیقۍ مشهور آلات کم کم پاتې شوي دي. په دغه اړه زبیر توروالی وایي
رو رو بیا آغا شاعرانو ته موسیقارانو ته آغا زینا تنگیگی او آغوی اخپل آغا کسب پریدی کسب خونه بلکه اخپل آغا شوخم پریدی نو آغا اثرات خو اوسم اشتی خو بیا هم گورو نو زمون پا موسیقی لکه دزدسی اولسی شانتی وا نو عوامی فوک ورطبو ولو نو آغی کی آغی کی اوسم اثرات اشتی چی اوسم من گورو نو زمنګ دلتا کم سروالی کی کم شاعر بو نو هغه به سنگر بو مخامخه آلات کی به ستار عام بیا پسی ستار سره منګی لکه تبلی په ځای منګی به کار کو وتون کی به یو بل دغه استعمال سرنا دیش پہلے بډیر استعمال دوش پہلے یو عام شیو او چنګ بو مو چنګ چنګ کو بیا وروسته ختم شوا اوس خو چنګ نشته اوس ستار روایت شته د منګی روایت شته دلته څه موسیقي او شاعري دپاره څه طبقه یا کسبګر مختص نه دي بلکې هر څوک کولی شي لکه
کله چې د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې د مذهبي ډلو اغیز ډیر شو نو د موسیقي محفلونو او سندرو د ډاډګرنې په ځای د یو سغدریز فکر د ودې لپاره په ریاستي او غیر ریاستي کچا هلې ځلې پیل شوې. تورولی وایي چې د سکولونو او مدرسو په نصاب کې داسې تعلیمات ورکول کیږي چرته چې هنر او موسیقي د انساني جذبو د اظهار په ځای یو ناخوخه کار ګرځېدلې دی.
جدید تعلیم چې هغه د اسکول دی او که د مدرسې دی د هغې په وجه هم زموږ خلقو ذهنونه بدل شوي دي. زنانو سنګینګ ته خو ډېر بد وایي او شاعري هم لکه نه خوښوي. کله چې هم یو جنګ صورتحال راشي نو هغې کې اولنی ټارګټ چې هغه فونونه لطیفه یي لکه کم جنګي خلک چې نو دغه فونو لطیفه ختموي. د هغې وجه دا ده چې دا د جنګي رویو خلاف یو اهم او مضبوط هتیار دغه کم فونونه لطیفه چیزونه هغه یي. نو کم جنګجو خلک چې راځي نو هغوی اول نه ټول نه اول خو دا ډیمنایز کړي لکه دا شیطاني کارو ګرځوي په پابندیانې لګوي او حمله کوي. حقیقته زموږ په سواد کې چې کم وشوا نو هلته خو هغوی ټارګټ په دې اسانه شو چې هغوی خو ټاکلې خلک وو چې فلانې ځای کې دا سنګران دي او دا موسیقاران دي. او دلته زموږ علاقې کې خو داسې هغه سو خو ټارګټ نه شوه. د هغې وجه دا ده چې دلته مخصوص مختص طبقه نه ده چې دغه خلک دي او دا پیدا کوي. دا یو عوامي کار به و خو د هغې اثرات دار شو چې دلته هم څوک چې په دې فنون لطیفه په میدان کې لګیا وو هغوی هم لکه خپل کار پرېښود او دغه موسیقاران او زموږ سنګران او وړوکوالی کې چې ما لیدلې وو نو هغه اوس لویې لویې تبلیغیانې شوي دي که نه.
خو اوس وختونه په بدلېدو دي او د سیمې یو شمېر پوه ځوانانو د خپلې موسیقي او کلتور د ودې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. زبیر توروالی وایي تر اوسه یې ګڼ شمېر ولسي سندرې او کیسې راټولې کړې او په کتابي بڼه یې خپرې کړې دي. په موسیقي کې د نوو تجربو په اړه نوموړی وایي
غینا باز خلقو تا ځوانانو تا سو مشرانو تا یو حوصله ملاو شو بیا په دې موبایل ټیکنالوژي سره اوس هغه کافی مخکې لکه لګیا دي خلاص خپل کارونه کوي. په دې یو میاشت مخکې مونږ یو کتاب دوباره د خپل د قدیم د توروالی شاعري کتاب اردو ترجمه سره شایع کړو. نو هغه کې مونږ سره څلور چیزونه مخې ته ډېر واضح راځي. یو خو فطرت سره د
بالکل اوسېدل لکه غر سره او اوبه سره قدرت سره کم نظارې چې وي د هغوی لکه باډ نجاتو سره یو خو هغه چیم پکې ډېر واضح دی. دویم پکې د غریبۍ او د بېوسۍ یو غټ مفهوم پکې واضح ده. دریم پکې د زنانو طرف نه یو مزاحمت کم چې په کور باندې ظلم کېږي او هغوی د هغه وخت قدیمي شاعري در په یادوم هغه یو تیم پکې واضح اختاري او هغه زیات دی نو عشقیا رومانس زیات دی که نه. څلورم چې دی نو هغه د وطن لکه دې علاقې ته وطن مخل وطن وایي که نه.
اوردونکو دا آواز مونږ د نن خبرونه را روانه ورې با په موسیقي د بندیزونو پاړه په یو بل موضوع د معلوماتو سر رازو دا وخت خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکه خا د باد او بریلی اوسه
سادو اسکول سی دونوں والنگا